دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی یعنی ساتمل او تکنیکی ملګری نادری نیکی هلی او سلامونه ومني. په افغانستان کې د افغان طالبانو افغان حکومت او امریکا ترمنځ د تشدد د کموالي اونۍ پیل شوې. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړي. خو له هر څه مخکې د پنځو بجو د خبرونو د پاره مایک خپلې همکارې انیسا اجمل لور.
السلام علیکم. اول خبر نو سرټی کی تمه ده چې امریکا او طالبان راتلونکي اونۍ د سولې موافقه لاسلیک کړي. د عوامي نېشنل ګوند راتلونکي میاشتې ویلوې جرګې د رابللو پلان لري. او د ایران روغتیا چارواکو په هیواد کې د کورونا وایرس له وجې د یو بل تن د مړ کېدو خبر ورکړي. د خبرونو تفصیل تمه ده چې امریکا او طالبان د فروری په 9مه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې ویل چې په دې نږدې اونیو کې امریکایي استازو د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په مشوره په دوحه کې له طالبانو سره خبرې وکړې او په دې متفق شو چې طالبان به په ټول افغانستان کې په تشدد کې مهم کمی راولي. نوموړي ویل کچري د تشدد راکمولو خبره عملي شي نو د یوې لوسنامې لاسلیک کولو لور ته به ځي. پامپیو ویلي د فروری په 9مه د لوسنامې د لاسلیک کولو لپاره تیاری نیسي چې ورپسې به د یوې جامع او مستقل اوربندو د افغانستان د سیاسي تګلارې په اړه بین الافغاني خبرې کیږي. طالبان هم په یو لیکلي بیان کې د نړیوالو شاهدینو مخې ته د فروری په 9مه د لوسنامې د لاسلیک کولو تصدیق کړی دی. ویلي دي چې د بین الافغاني خبرو لار به هوار شي. خدای نه دی ویلي چې دا خبرې به کله پیلېږي. بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې موافقې لړ کې مرسته کړې ده او ټولې نړۍ د دوی هڅې منلې دي. د افغانستان لسمشر پرون په ټول هیواد کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې په وسلوالو طالبانو د حملې بند کړي. د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بیګا شپې له 12 بجو نه د فروری تر 9مې په ټول افغانستان کې تشدد کم وي. محمد اشرف غنی پرون په ټلویزیوني وینا کې ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي. د طالبانو د وسلوالو طالبانو د نظامی چارو کمیشن هم یو بیان خپور کړی. ویلي دي چې تر راتلونکي شنبه بعد افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو امریکایي سرتیرو حملې نه کیږي. د خیبر پختونخوا د بنیر په سلارسو سیمه کې نن د ماربلو کان پریوتو په پیخه کې د مړو شمیره نه هوته رسیدلې. د بنیر مرستیال کمشنر محمد خالد نن مشال ریډیو ته ویل چې د پیخه سلارسو کې د ماربلو کان پریوتو له وجې شوې په پیخه کې 15 تنه زخمیان شوي هم دي. د چارواکو په خبره د ملبې لاندې نور مزدوران هم ګرځي چې د راوستلو لپاره امدادي کاروایانی دوام لري. عوامي نېشنل ګوند د مارچ په 10مه لویه یا ګرینډ جرګه رابللې چې پکې به د پښتنو په مسئلو خبرې کیږي. د ګوند صوبایي مشر امل ولی خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د پښتنو د یو شمېر مسئلو د حل لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غورځنګونو په مشاورت یو متفقه تګلاره جوړوي او د یو تحریک په چلولو کار کوي.
د لسم مارچ ان شاء الله هغه باندې موږ هم دلته راغوخته ده او ان شاء الله ردی یو غټه سطح باندې باغی او د قام د مسلو جرګی د اوو زلو هغه د ټوله پښتونخوا بشمول د بلوچستان کې کوم پښتانه اوسي د پاکستان دننه چې څونه پښتانه اوسي کو کراچي کې اوسي او د ټولو غمخوره کې یو جرګه ده.
د تیری نه په ورځم عوامي نېشنل ګوند په خبري کې ګڼګوندي سغوند را بللې و چې پکې د قبایلو پښتونخوا خبري وشوي. د ناکنن پیسو د سار نړیوالی ادارې اف ای ټی ایف تر جون میاشتې پورې پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې ده. اف ای ټی ایف پرون د شاوخوا یوې اونۍ د عمومي غونډې په پای کې د مشال ریډیو په ګډون رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دا 2013 کال له جون راهیسې د پاکستان سیاسي شمنتیا له ترګرو سره د مالي مرستو مخنیوي او د منی لانډرینګ په اړه په یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی. خو که چیرې د 2000 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي نه کړ پر ضد به کاروایی وکړي چې پکې پغړو هیوادونو له پاکستان سره خپلو کاروباري او مالی اړیکو ته د ځانګړي توجه ورکول سپارښتنه هم شامل دي شي. په همدې حال کې پاکستان ویلي چې د اف ای ټی ایف له غوښتنو سره سم یې عملی اقدامات او مثبت پرمختګ کړی دی. د پاکستان د خبريالانو اتحادیه پی اف یو جی د مرکزی حکومت لخوا په ټولنیزه میډیا بندیزونه رد کړي دي او غوښتنه کړې ده چې دا قوانین د لومړي پارلیمان ته وړاندې کړل شي. پرون په کوټه کې د بشري حقوقو له فعالانو سره یو شریک خبری کانفرنس ته په وینا کې د اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار اویل چې په میډیا د غیر اعلانیه بندیزونو پر ضد به د روانې میاشتې په 23مه نیټه د بلوچستان اسمبلی مخې ته یو احتجاجي ناسته پیلوي. په دې موقع بیا په بلوچستان کې د بشري حقوقو کمیشن مشر حبیب طاهر ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل
دا رائٹ باید کی ملاو سی خلق تھا او دا لاس چی فریم سوی دی رولز بلارڈ سی باید کی پارلیمنٹ تھا او پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ سی پارلیمنٹ گوری سیاسی پارٹیان کشینی او دا فیصلہ وکی چی دا لا کی کم کم کمیان سو کم کم امینڈمنٹ گواڑی
بلخوا د پاکستان مرکزی حکومت وای اچا تبا اجازه نه ورکوي چې د سوشل میډیا لاري سیاسي ناکراری خور کړی او د سیاسي مشرانو کردار کشي وکړي نن د روغتیا چارواکو ویلي چې په ایران کې د کورونا وایرس له وجې یو بل تن مړ شوی چې ورسره په دې هېواد کې د یاد وایرس له وجې د مړو شمېره 500 ته ورسېده دا تن په 1909 کسانو کې یو و چې پکې تازه د کورونا وایرس تصدیق شوی دی د روغتیا وزارت ویاند کې انوش جانپور د اعلان په سرکاري ټلویزیون کړي خدای نه دی ویلي چې راتن کلا مړ شوی دی له دې وړاندې په ایران کې پرون 200 کسان د کورونا وایرس له وجې مړه شوي بلخوا سعودي عرب ویلي چې خپل وګړو هلته میشتو خلکو ته د کورونا وایرس له وجې ایران ته د سفر اجازه نه ورکوي هلته په اټلي کې هم یو تن د کورونا وایرس له کبله مړ شوی په داسې حال کې چې کورونا وایرس چې په چین کې له 1500 نه ډېر کسان وژلي ده په اروپا کې له دې وایرس څخه د یو تن د مړه کېدو لومړنۍ پېښه ده د اټلي د روغتیا چارواکو پرون ویلي چې په دې سړي کې وایرس موندل شوی په هسپتال کې سا ورکړې ده په عین حال کې چینایي چارواکو ویلي د فروری په 21مه دغلته په نورو 390 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی او له دې سره په مرکزي چین کې د وایرس نه د سبل شو شمیر 6,028 ته رسیدلی او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو زموږ د همکار احمد الله نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي یو پاوند 198 روپۍ 40 پیسې او 199 روپۍ 40 پیسې یو یورو 168 روپۍ 40 پیسې او 168 روپۍ 80 پیسې یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 45 پیسې یو سعودي ریال 40 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 45 پیسې یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 روپیه ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي سلیری ساتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شینوي په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت اته او زیات نه زیات 22 په بنو کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات 40 او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی ګریډ وی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه تازه مونږه همکارې نیسا اجملو د موسم حالو د کرن صوبې مود احمد رانه اوریدي د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ولس د تشدد د کموالي اونایل مانځي بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دغلته کې هیڅ داسې پیښه نه ده شوې او ټول ځواکونه متحد دي چې دغه اونۍ ولمانځي
دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل شي کورنیو چارو وزارت او په ټوله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه متحد دي خپلې وعدې ته پورې څنګه لویه حادثه نه ده رامنځته شوې
د عوامي نشنل ګوند صوبایي مشر احمد ولی خان وایي چې د پښتنو د مسلو د حل لپاره یو جرګه راغواړي دغه مسلې سړي
کومه تبعی چې شوې ده دغه تبعی واپسی غواړو کورونا اجرې دکانونه واپس غواړو مارکیټونه واپس غواړو کم خلک چې زمونږ د کورونا نه بے کوره دي هغه واپس خپل کورونو غواړو
د فائنانشل ټاسک فورس لخوا د پاکستان په خړ لس کې ساتلو لپاره سلور میاشتې نور موده غزیدلې په خړ لس خړ فهرست کې ساتل سمانه لري
خړ لس کې هغه خلک وی چې کم باندې دا شک وی چې دې درې کارونه اس طرح غړي ملاتړ کوي دویم د ترهګرو سره امداد کوي
د خبرونه په اوږدو کې پاکستان افغانستان او قبایلي سیمې هم درو د مشال تر څنګ مشال لیډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غاوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه مشال لیډیو ډاټ کام باندې لوستل او اوریدل شي ورځو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې تر اوسه د تاوتریخوالي د کمښت په هوکړې عمل شوی کوم ستر په خر نه درامسته شوی بل خو ځینې امنیتي چارواکي وایي چې له روزګان بلخ او پکتیا ولایتونو نه د جګړې راپورونه ورکړل شوی دي د 13 شپې له 12 بجو راهیسې د افغان حکومت امریکا طالبانو ترمنځ توتريخوالي د کمختونه پیل شوې ده چې په ځینو ولایتونو کې د ولس له توت هر کلی سره مخ شو. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په دې راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو پکتیا، ننګرهار، خوست، لوګر او کندهار کې د تاوتریخوالي د کمښت ونې پیل د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. دوی لارو او کوڅو ته راووتل، خوښي او اتنونه یې وکړل او د تلپاتې اوربان غوښتنه یې وکړه. د طالبانو او امریکا د هوکړې پر بنسټ د تېرې شپې له 1200 بجو راوروسته په ټول افغانستان کې طالبانو پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او پر وسلوالو طالبانو به هم بریدونه نه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې ته ژمن دي، وضعیت له نږدې څاري او د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دي مروه امینی د شنبې په ورځ وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې کومه لویه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او په هوکړه عمل شوی.
کورنیو چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلود د افغانستان مخالفین سره دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کوي. کورنیو چارو وزارت او په ټوله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه متحد دي خپلې وعدې ته. پورې کوم لویه حادثه نه ده رامنځته شوې، په توافق باندې عمل شوی، اما کلی جزئیات به د ورځې په خاطر تفصیل شریک.
خو په مرکز ولایتونو کې ځینې حکومتي چارواکي وایي چې د بلخ ولایت د زاري ولسوالۍ، د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ او د ورزګان ولایت چنارتو ولسوالۍ کې تیر شپه له 1200 بجو وروسته جګړه شوې چې د دوی په خبره د چنارتو ولسوالۍ په جګړه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې په حکومت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% کمیږي. سرچینې د همویلی و چې طالبان اوس مهال په ورځنی ډول نږدې 15 بریدونه کوي، خو دا شمیر به 1500 ته راټیټ شي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی تیر شپه د ملي تلویزیون له لارې ولسته په پیغام کې ویلی وو په یوې اونۍ کې چې طالبانو د تاوتریخوالي کمولو هوکړه کړې، له احتیاط ډک عمل به کیږي او افغان امنیتي ځواکونه به وضعیت له نږدې او په دقت څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی وو کله طالبانو سره د دوی د هوکړه چې په یوه اونۍ کې به په ټول افغانستان کې تاوتریخوالي په بېساري ډول راکمیږي په بریالیتوب عملی سي، د فبروري په 9 نیټه به امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړي. د وسلوالو طالبانو د نظامی چارو کمیسون پرون په یو خبر پاڼه کې چې رسنوی ته استولې والی کلی دي چې د راتلونکي شنبه تر ورځې به چې د فبروري 9 نیټه ده په ټولو ولایتونو مرکز او د بهرنۍ ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پر امنیتي ادارو او پوځي اډو انتحاري حمله، راکټي حمله او نور داسې بریدونه نه کیږي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د نن ورځې د امنیتي وضعیت په اړه د طالبانو نظر هم را واخلو، خو جواب مو ترلاسه نه کړ.
تاسو مشالې دې ته وګورئ. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې باید د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې کړې او کړې ته ژمن اوسي. د دغو کارپوهانو له ډلې د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمي وایي چې د دې اونۍ بریالیتوب د باور فضا له رامنځته کېدو سره بشپړه مرسته کوي. له ښاغلي کریمي سره رحمت الله افغان مرکه کړې او د دې اونۍ د پیل د څرنګوالي په اړه ورنه پوښتنه کړې. نو هغه وایي
دواړو خواوو فعلا کوم تعهد چې کړی دی دا تعهد خو تر اوسه داسې معلومېږي چې مراد کیږي. خو زه زما په اند کوم پریکړه چې شوې ده دا تقریبا د مقدمه ده د اوربند لپاره او د موږ هیله هم دا ده.
کرمي صاحب، که چیرې د تاوتریخوالي اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، څومره د جګړې د ښکېلو غواوو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای سي؟
بېخي ډېره، چې خلک په احتیاط سره ګوري. که چیرې دا په موافقت سره سر ته ورسیږي، که د په یاد وي د درې ورځو اوربند څومره یو مثبت انعکاس درلودو تیر کال، نو دا به هم داسې ډېر مثبت انعکاس ولري او اعتماد به پیدا شي، باور به پیدا شي په ټولو سطحو کې، هم د جنګ په صفوفو کې د دواړو خواوو کې، هم د رهبري په سطحو کې په دواړو خواوو کې دا باور اعتماد زیاتیږي. د باور فضا چې رامنځته شي دومره جوړات دې پیدا کیږي چې بل قدم واخلي.
ځینې خلک ممکن هڅه وکړي چې خالد اونۍ کمښت دغه له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د افغانستان دولت هم دارنګ طالبان او امریکایي لوري ته څه کول پکار دي لپاره چې بدیلیتوب ته سره پای ته ورسي؟
تحلیل مې دا دی چې انشاءالله د سولې د پروسې غټ اکثریت په اصطلاح طرفدار د سولې دي. محدود څو کسان به وي چې هغه شخصي ګټې په اصطلاح د سعودونه په دې کې دي چې تشنج وي، جنګ وي، وبخړی وي، مایان پکې ونیسي. هغه ډېر محدود خلک دي د دولت په سطحه، د طالبانو په سطحه، د ایالات متحده په سطحه دوی باید خپل استخباراتي کړۍ ډېرې فعالې کړي او دا خلک تثبیت کړي. شاید په سیاسي چیرو کې ځینې خلک پېژندل شوي هم وي، مګر د دوی په اپراتیفي قدمو کې باید استخبارات ډېر فعال وي چې د دوی اپراتیفي سطحو کې دا خلک تثبیت کړي، ځکه چې هغه عملاً بیا لاس پورت نه وي په منفي حرکات وي. تثبیت کې مخنیوي وشي او په عین زمان کې مثبت تبلیغ باید وشي په دواړو خواو کې. مطبوعات په دې کې ډېر سخت نقش لري.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو،
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوری غږونه
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړی
په یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
په دونی مو بجو،
د مشال مرکه
په درینی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو.
مشال لیلو ته وګی د شمالي وزیرستان د ګاډو د بارګینونو مالکانو هم له حکومت د خپل تاوان د معاوضې غوښتنه کوي. په میرامشاه پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال دوی وویل چې د بازارونو کورونو په شان د دوی بارګینونو هم په سیمه کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر وخت لنګ شوي وو، نو د هغې حساب دی وشه او دوی ته هم تاوانونه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان کے دگاڑو بارگینونو مالکانو احتجاجی لاریون او پس میرامشاہ پریس کلب کے خبری غونډه وکړه. دوی وویل چې 2014 کال عملیاتو شروع کې دو اعلان سره سم دوی په درې ورځو کې لسیمه ووتل، څنګه چې بازارونه او کورونا خلکو ډک پرېښودل، دغه شان بارګینونو کې سلګونه ګاډي پاتې شول چې د بازار ړنګېدو سره سم بارګینونه هم لزمه کې سره سم شوي او ګاډي یې تباه شوي. د دوی په وینا دولت چې د بازار مالکانو او تاجرانو لپاره د نقصاناتو معاوضې اعلان کړي، د دوی تاوان دې هم زر ورکړي او د تاوانونو حساب دې ولګوي. وحید خان وایي خلک ورته بارګینونو ترازی دا توانونو معاوضه غوښتنه کړي، دولت ته معاوضه ورکړي.
میز دا خالق مجبور کړي خو دې دې ته مجبوری چې کلا یو ډیلر میشتار وشي چې مو په گاڑی ته سوق لچ خالق ته پیسې ملاوي دي ته په آرام سره تو ته ار سره ملاو شي. میز په دابو نه خالق کرنا مانه کوي، میز مجبوری شولا دې دې ته روچ شي خالق کرته چې ټوله خالق ته پیسې ملاو دي تو سه د حکومت پیر شوی یا بلډینګ نه دې میز ختم شلو دې میز بار گنی نه ختم شول اخرته ما په خاتمه شو نقصان نه ټول میز مکمل ار سره ته لیکلي دي. میرا ونی دا وشي میز دې نه دا درخواست کی چې میز ته د خپل ځای په حق سره ورسه.
لالمر خان وای د ترانسپورت په برخه کې هم خلک د توانونو سره مخ شوي، دولت نه غوښتنه کړي چې د توانونو حساب دی ولګوي.
کاغذي ګاډي مش خلصه ولا راي وي، ټمپرې هر قسم ګاډي دې مش تر وي، نان کسٹم وي او کسٹم پیډ ګاډي دې مش تر وي. درې دې دې ټیم مش تا ورو خو په درې دې کې مش نه کاغذي ګاډي غونډه ستلې دي نو نان کسٹم ستلې دي. په دا وجه پته شو چې هر سړی د خپل دون په ویر او په ټنډیر لګیا شو کې لرونه غون چک چک ورزي چې مش په ګاډي څو وکړل دې مش په مزو نام څو وکړل دې میرا بنی دا وشي دې مش کاغذي ګاډي کې سوي دي او کاداري ګاډي کې خراب شوي دي. مخکې په شیلنګي نه کې ډېر ګاډي بربوت شوی دی، وګون خلتا د مزانه ورته دي په دوه دوه درې درې پنځه پنځه کورونا نه د هر سړي جون ته نقصان شوی.
کلامو چې په دې اړه د تنظیمي چارواکو سره تماس ونی وو، نو یو والا چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د غلطه چې سمره توانونه شوي د ډنګو کورونو متاثره خلکو کې اربونه روپې ویشلې شوي. د پاتې کورانو نوملیکنه روانه ده، د بازار جایداد مالکانو او تاجرانو لپاره معاوضه اعلان شوي چې د تاجرانو یعنی دکاندارانو د توانونو دولت 15 ارب شپږاویا کروڑه، د جایداد مالکانو لپاره 2.28 کروڑ 50 لاکھ او د ډنګو دکانونو مرمت لپاره دولت 1.1 کروڑ روپې معاوضه اعلان کړي جاری کړي، چې نیمایي خلکو دغه معاوضه اخستي او ځنا خلک به دغه معاوضه راضي نه دي. دوی وویل دوی د سره تحقیقات یعنی پلټنې کړي، کم توانونه چې شوي دغه حساب مخکې اعلی چارواکو سره شریک کوي او د دولت پالیسی او فنډز مطابق با متاثره خلکو ته مرستې ملاو شي. د میرامشاه بازار جایداد مالکان او تاجران یعنی دکانداران د وړاندې نه د معاوضو ترلاسه کولو لپاره په احتجاج دي. دوی وایي دولت چې کمې معاوضه ورته اعلان کړي هغه کمې دي. خو دولتي چارواکي وایي د دوی د توانونو مطابق کې دغه معاوضه جاری کړي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا زمینه نجوان د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د عوامي نشنګون صوبایي مشر ایمل ولی خان وایي چې د پښتنو د ستونزو د حل لپاره یو جرګه راغواړي د مارچ په 10 نیټه، ځکه چې به غورځنګونو او ګوندونو ته بلنه ورکوي. په دې اړه باندې زموږ همکار غلام غوث په پیښور کې د ایمل ولی خان سره مرکه کړې او پښتنه ته کړې ده چې دا تجویز د چا و. نو هغه وایي
دا زما تجویز چې پکار دو چې منګ دې جرګو نه اوس یو قدم دو مخ کې لاړ کو چې زمنګ د ټولو پټو په دې نقطو متفق یو. او چې کوم ما ورته خواستو کو چې من په کیس قسمه سیاست نه کول غواړو، من په حکومت نه غواړو، نه په حکومت ما تول غواړو، نه سبل څه کول غواړو، خو د سیاست نه بالاتر منګ ټوله پټه په دې رايو زې شو چې د خلکو د مسلې د حل کو. نو زه لپاره ان شاء الله بیا منګ تحریک چلو، نو بیا به منګ کینو کمیټي به جوړو. زما تجویز چې کمیټه کې هر ګوند نه دوه دوه کسان والو
چې موږ ګټو حکومت نه چې کم د غشل نکات دي یا ځینې پکې نورو کسانو هیټ کړنو وس یو دیش نکاتو ته تقریبا رسیدل
خبر اورس تاسو ته مسوده ملو شو
پاغه مسوده کې یو دوه درې تاسو په فکر باندې د پښتنو دوه درې اهم مسلې شری د قبایلی د کو کې هغه حل کول غواړي حکومت ته پام نمره نه پکا
ګوره زه منګ د پښتنو ریهابلیټیشن مطلب کوم تبعی چې شوې ده دغه تبعی واپس غواړو، کورونا اجره دکانونه واپس غواړو، مارکیټونه واپس غواړو، کم خلک چې زمنګ د کورونا نه بیکور دي هغه واپس خپل کورونا غواړو. زمنګ دویمه ډیره لوی مسله چې دغه روانه ده هغه ری طالبانایزیشن چې پدغه سیمه دهشتګرد واپس لګیا دي منظم کیږي هغه خپل کار شروع کوي. منګ د دې غندنه کوم منګ د خلاف یو، منګ د دې مرګرتیا حمایت نکو نیکول شو او ټول پټو مشترکه جی یو ای جماعت اسلامی وې چې موږ د دېری طالبانایزیشن خلاف یو.
په دې نکاتو کې مو وخت د زینی او د پی پی ایم زینی کسان هم په دې جرګه کې ډیره خبره ده چې ناس
او علي وزیر راغلو
دا غو چې شپه غتا غوښتنې دي هم پکې
او مشر خوګره په مړی روز ورو چې د پی ټی ایم غوښتنې ډیره بهترین دي او دا غوښتنې د پښتنو د وخت مزاج دي. خو او د وخت کې پښتون او ریاست یو بل سره جنگول تروان کې لګړخه خړګه مردا سولید نو موږ د دې د ډیمانډز خلاف نو بلکې مشر لار د دې په سټیج ودرې ده د دې ډیمانډز قبول کړل او ورسره ومن نو ډیمانډ او کور سره تړلې چې دا دې پوره کړی شي.
د دې قبایلی جرګې نه پس لوی جرګم تاسو را بده نو هغه به د خیر سره کله یو داغې لپاره څه تیارای نه لري.
د لسم مارچ ان شاء الله هغه باندې موږ هم دلته راغوخته ده او ان شاء الله د دې یو غټه سطح باندې باغی یو د قام د مسلو جرګې دا د اوو زلو وا غد ټوله پښتونخوا بشمول د بلوچستان کې کوم پښتانه اوسي، د پاکستان دننه چې څونه پښتانه اوسي، کو کراچۍ کې اوسي، او د ټولو غمخوارې کې یو جرګه ده. ان شاء الله کوشش وکړو چې هغه کې هم د ټوله ټول قومونه ټول ګوندونه غیر د سیاسي تحریکونه ټول هم راغوښتي دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیرکو.
پر هر څه سربیره هلی ځلی روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یکشنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو، د ناقانون پیسو د سار نړیوالې ادارې FATF پاکستان په خړ لس کې د ساتلو فیصله کړی. یاد ادارې پرون په پیرس کې د یوې اونۍ عمومي غونډې وروسته مشال لیډیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې پاکستان ته د 2020 زیږدیز کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي کولو مهلت ورکړی دی. هلته پاکستان وایي په دې موده کې به د پلان پاتې برخې هم عملي کړي. د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي وایي که څه هم دا یو مثبت ګام دی، خو پاکستان له پکار ده چې په دې برخه کې نورو اقدامات پورته کړي. تفصیل ګلیاد راکړي.
د ناقانونه پیسو د اثار نړیوال ادارې FATF پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې یې د اثار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پیرس میشتې ادارې FATF د فروری پر 28مه د شاوخوا یوې اونۍ د عمومي غونډې په پای کې د مشال رادیو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې د 2013 کال جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا د ترهګرۍ تمویل او د پیسو انزلو یعنی منی لانډرنګ په اړه یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی، خو په عین حال د ناقانونو پیسو د اثار نړیوال ادارې پر اسلام آباد غږ کړی چې که د 2020 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي نه کړ نو پر ضد به یې کاروایی وکړي، چې پکې پرغړو هیوادونو له پاکستان سره خپلو کاروباري او مالي اړیکو ته د ځانګړې توجه ورکولو سپارښتنه هم شاملې دي شي. FATF د 2013 کال په جون کې پاکستان د اثار خړ لسته اچولې وو. په همدې حال کې پاکستان ویلي دي چې د FATF له غوښتنو سره یې سم عملي اقدامات او مثبت پرمختګ کړی دی. FATF هم د فروری 14 څخه تر 28مې پورې په عمومي غونډه کې د پاکستان د پام وړ اقداماتو یادونه کړې او وایي پاکستان د ترهګرۍ د مالی سرچینو وچولو او د ناقانونو پیسو سپینولو لړ کې له ویشتو مواردو څخه په 14 کې تر ډیره کار کړی، خو په نورو کې یې د بیلابیلو سطحو پرمختګ ښوولی دی. FATF پاکستان ته ورکړې ټولې نیټې پای ته رسېدلې، نو ځکه له مهالویش سره سم په اقداماتو کې د پاتې راتګ له وجې د اندېښنې په څرګندولو پر اسلام آباد غږ کړی چې په چټکۍ خپل پلان عملي کړي. هلته د پاکستان د مالي چارو وزارت د فروری پر 28مه مشال اړیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې FATF یې په عمومي غونډه کې اقدامات استایلي. پاکستان وایي په دې موده کې به د پلان پاتې برخې هم عملي کړي. د FATF د اثار په خړ لیست کې کوم هیوادونه شامل دي او په کوم وجوهات یې پکې ساتي؟ په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی دا پوښتنه داسې را ځواب کړه.
خړ لیست هغه خلک وي چې کم باندې دا شک وي چې دوی ګرې کارونه کوي، ترهګر ملاتړ کوي، دویم د ترهګرو سره امداد کوي، دریم د ترهګرو ټریننګ کوي.
چین چې اوس مهال د FATF یو کلنه مشري کوي، د بهرنیو چارو وزارت یې د فروری 28مې په سحر پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې پاکستان د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په لړ کې خورا زیاتې هڅې کړې دي او د یاد ادارې ځینو غړو هیوادونو دا خبره منلې ده. په اسلام آباد کې شنونکي هارون رشید وایي تر هغو چې پاکستان له FATF سره همکاري کوي د بندیزونو تور لیست ته نه شاملېږي.
پاکستان کې دا دی چې ډېر زیات زور چې دی هغه په همیشه کیا چې دا هغه په کیش ترانزیکشنز باندې شوی دی، نو کیش کې بیا دغه مسله ده چې پتا نه لګي چې کرپشن کې استعمالېږي لګیا دی که ټیررزم کې استعمالېږي لګیا دی. نو FATF والا کوشش هم دغه دی چې زیات نه زیات د اکانومي چې دا ډاکومېنټډ راشي، دا پیسې چې خرچ کیږي نو د هر پیسې یو پیسې حساب وي. نو پاکستان لپاره خو زما په خیال او د جرایمو مخنیوي لپاره هم دا ډېر ښه هغه دی چې هر شی ډاکومېنټډ شي.
په اسلام آباد کې د ډان رسپانی خبریال تار شیرانی بیا وایي پاکستان ته نور وخت کول یو مثبت کار دی.
ولې چې پاکستان سنجیده کوشش وکړي، خاص کر دا موجوده حکومت دراوت لګو بعد سیریس اقدامات پاکستان اخیستي دي چې دا د کمیکشن پلان دغه باندې عمل وکړو او په هغه په نتیجه کې پاکستان چې بلیک لیست کې شامل نه شو.
FATF پر داسې مهال د سار په خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو فیصله کړې چې د فروری پر 12مه د لاهور یو عدالت د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ تمویل په دوه قضیو کې مجرم وګرځاو او ورته د بند سزا واوروله. پر سعید او لشکر طیبه وسلوالې ډلې په 2003 کال کې په ممبئی کې د ترهګرۍ برید پلانونو تورونه دي چې پکې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي ول. سعید پر ځان له لګیدلو تورونو انکار کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس پښتونخوا کې 9:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د انیس اجمل.
ده چې امریکا او طالبان د فروری په نهشتمه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې ویل چې په دې نږدې اونیو کې امریکایي استازو د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په مشوره په دوحه کې له طالبانو سره خبرې وکړې او په دې متفق شول چې طالبان به په ټول افغانستان کې په تشدد کې مهم کمی راولي. د افغانستان ولسمشر پرون په ټول هیواد کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې په وسلوالو طالبانو حملې بندې کړي. د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ که موافقې له مخې د بېګا شپې له 12 بجو نه د فروری تر 9 و په ټول افغانستان کې تشدد کم وي. د خیبر پختونخوا د بونیر په سلارزو سیمه کې نن د ماربلو کان پریوتو په پیښه کې د مړو شمېره 9 ته رسیدلې. د بونیر مرستیال کمشنر محمد خالد نن مشال ریډیو ته ویل چې په پیښه کې 15 تنه زخمیان شوي هم دي. عوامي نېشنل ګوند د مارچ په 10مه لوی یا ګرینډ جرګه را بللی چې پکې به د پښتنو په مسئلو خبرې کیږي. د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان مشال ریډیو ته ویل چې د پښتنو د یو شمېر مسئلو د حل لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غورځنګونو په مشاورت یو متفقه تګلاره جوړوي. د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف تر جون میاشتې پورې پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې ده. اف ای ټی ایف پرون ویلي چې د 2018 کال له جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا له ترهګرو سره د مالي مرستو مخنیوي او منی لانډرینګ په اړه په یو شمېر برخو کې پرمختګ شوی. نن د روغتیا چارواکو ویلي چې په ایران کې د کورونا وایرس له وجې یو بل تن مړ شوی دی چې ورسره په دې هیواد کې د دې وایرس له وجې د مړو شمېره 500 ته رسېدلې. او هلته په اټلي کې هم یو تن د کورونا وایرس له کبله مړ شوی دی. په داسې حال کې ده چې کورونا وایرس په چین کې له 2300 نه ډېر کسان وژلي دي.
اوریدونکو د انیس اجمل له مده خبرونو لنډیز اوریدو. او اوس د پاکستان خبرو شو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو ته دغه د پاکستان نه چې کوم اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او پاکستان نه چې کوم رسنو اداری خبرې کړې دي د هغه اداریو ټکی درته زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
دنیا او رسپانه په خپل اداري کې لیکي دا ډېر د خوشحالۍ خبر دی چې امریکا او افغان طالبان د ایوي اونۍ لپاره تاوتریخوالي پر راکمولو اتفاق کړي او نن د فروری 22 نه پرې عمل درآمد شروع کړي شو او د فروری په 9 به امریکا او طالبان روغه جوړه لاسلیک کوي. رسپانه لیکي په افغانستان کې امن راتللو سره نه صرف د یاد ملک په داخلي او اقتصادي حالاتو به ډېر ښه اثرات پرېوځي بلکې پاکستان او په دې منطقه کې به ورسره هم امن راشي. رسپانه لیکي دا به په راتلونکو ورځو کې معلومیږي چې په امن لوزنا می ترکم حدا عمل کیږي. کپری د افغان حکومت او اولس د خواهشاتو مطابق عمل وکړي شو نو د 13 کلونو راهسه چې په افغانستان کې کومه بدمنی را روانه ده نو د دې باور سره په مکمله توګه خاتمه وشي. جنگ ورسمانه په خپل اداري کې لیکي وفاقي کابینه د تیر زیارت پر ورځ وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوی غونډه کې د بجلی او ګیس نرخونه د راتلونکو 2 میاشتو لپاره په ځای ساتلو فیصله کړې ده. ورسمانه لیکي په دې کې څه شک نشته چې تحریک انصاف ګوند کله چې په واک کې راغله نو په معاشي توګه ملک د مشکلاتو سره مخ خو موجوده حکومت حالات ښه کولو لپاره خپلې هڅې وکړې خو څه بهتري په نظر را نغله بلکې د تیرو وختونو په نسبت په ګرانۍ او بیروزګارۍ کې اضافه وشوه. ورسمانه لیکي د حکومت دا فیصله چې نه صرف راتلونکو 2 میاشتو کې به د بجلی او ګیس نرخونه نه زیاتوي بلکې تیلو نرخونه په ځای ساتلو لپاره یې هم منصوبه بندي شروع کړې ده نو هیله ده چې ورسره به په ګرانۍ کې کمی راشي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې د کابینې په غونډه کې د اوړو او چینی بحران راپور په غوښتلو د سبزیانو په برامد کولو هم د پابندۍ فیصله وکړې شو. ورسپانه لیکي دا یو حقیقت دی چې په ملک کې ګرانی ډېره زیاته ده. حکومت یې کنټرول کولو لپاره نه صرف یوټیلیټي سټورونو کې په ځینو خوراکي شیانو سبسډي ورکړې بلکې د بجلی او ګیس نرخونه نه زیاتولو فیصله یې هم وکړه. ورسپانه لیکي دا ټول ارزي ګامونه دي. حکومت که په مستقله توګه ګرانی او بیروزګاري راکمول غواړي نو برامدات زیاتولو سره د هغې کوالټي به ورته ښه کول وي. سرمایه کارانو لپاره د سرمایه کارۍ موقع برابرې کړي، د توانایي بحران سره د قاچاق مخه دی ونیسي، نو دا هغه ګامونه دي چې په پورته کولو سره ملک په معاشي توګه پرمختګ کولای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې اکانومیست مجله لیکي د افغانستان د ولسمشریدو انتخاباتو د نتیجو په اړه سیاسي ناندرۍ په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي. مجله لیکي په کار ده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بریا لپاره د ټولو سیاسي ډلو ملاتړ حاصل وي. بلخوا د نړیوالو خبریالانو فیډریشن د چین په انتظامیه غږ کړی چې د وال سټریټ جرنل د هغو دریو خبریالانو ویزې بحال کړي او له سیمې خبر ورکولو ته بیا پرېږدي چې د کورونا وایرس په اړه د خپلې لیکنې په سر ورته د چین د پرېښودو ویل شوي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا میرزاده دروري.
اکانومیست مجله لیکي انتخابات باید په یو هیواد کې د ګټونکي کاندید بریا ته قانوني حیثیت ورکړي، خو په افغانستان کې د وروستیو ولسمشریزو ټاکنو پس داسې ونه شول. مجله لیکي یو خو په انتخاباتو کې ډېرو کمو خلکو رای ورکړې، وروسته بیا د هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیشن د نتیجې په اعلانولو کې 15 میاشتې واخستې. مجله لیکي په انتخاباتو کې په 50.6% رای واخستو سره محمد اشرف غنی کامیاب اعلان شو، خو د هغه مخالف ولسمشریز کاندید عبدالله عبدالله وویل چې نتیجه نه مني او د خپلې کامیابۍ دعوی وکړه، خو د رسمي نتیجې له مخه نوموړي یوازې 9.5% ووټونه ګټلي وو. مجله لیکي د دې سربیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه خبرو اترو له امله د افغانستان انتخاباتو باندې اغیز شوی وو. مجله لیکي دا به غټه ستونزه وي که دوه سیالي کوونکي حکومتونه وي. پیاوړي سیاسي مشران وار له مخه د مذاکراتي ډلې د برخې جوړېدو لپاره په هلو ځلو کې بوخت دي. مجله لیکي که اشرف غنی کمزوري شون هغه به هم په رد عمل کې خپل کوششونه کوي. دا به د حکومت لپاره ګران وي چې له طالبانو سره پوره مذاکراتو کې کامیاب شي که د ټولو سیاسي ډلو ملاتړ ورته نه وي حاصل. مجله د یو بهرني سفارتکار له خولې لیکي دا به یو چیلنج وي چې په مذاکراتي ډله کې ټول شامل وي او ډله متحده وي. د دغه سفارتکار په خبره دا به ډېر بد وي چې امریکا او طالبان موافقه وکړي خو د افغانانو له امله ناکامه شي. بلخوا د نړیوالو خبریالانو فیډریشن وایي چینایي انتظامیه د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې درې خبریالان له هغه ځایه د خبر ورکولو څخه منع کړي او له هیواده د وتلو لپاره یې ورته 15 ورځې وخت ورکړي. دا ګام د دغو خبریالانو لخوا پر کورونا وایرس د لیکونو په غبرګون کې اخیستل شوی. د نړیوالو خبریالانو فیډریشن او نورو ملګرو رسنو پر چینایي حکومت غږ کړی چې دغه ګام ته دې بیا کتنه وکړي او د خبریالانو ویزې دې بحالی کړي. په وال سټریټ جرنل ورځپاڼه کې د فروری پر 3 په لیکنه کې دغو خبریالانو په چینایي حکومت نیوکې کړې وې چې د کورونا وایرس وبا په مخنیوي کې پاتې راغلي دي، خو د چین حکومت دغه لیکنه له تاسو بډه کبللې او له خبریالانو نه د بخښنې غوښتنه کړې. په چین په دې وجه تنقید کیږي چې د کورونا وایرس لومړي کیسونه په دسمبر کې په ووهان ښار کې مخې ته راغلل، خو د جنوري تر 3 میونه پورې حکومت په دې اړه څه رسمي بیان نه ورکړې او نه یې ولس ته څه خبرداری ورکړې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو د انګریزي څنګه لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ روانه میاشت هند ته سفر کوي. دغه سفر لپاره په هند کې ډېری تیاری هم روانې دي. ولسمشر ترامپ په ګجرات کې خلکو ته وینا کوي او په نوې ډیلی کې به د هندي سوداګرو یوې غونډې ته وینا هم کوي. نوموړی به په آګرا کې تاجمحل لیدو ته هم ورځي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په هند ته په خپل سفر کې په آګرا کې تاجمحل ته هم ورځي او له دغې سره سره به د هند یو شمېر نور تاریخي ځایونه هم ویني. په هند کې دا وخت ولسمشر ټرمپ ته د هرکلي لپاره تیاریانې روانې دي. نوموړی به د فبروري د 23 نیټې نه د ګجرات حیدرآباد نه د خپل 2 ورځني سفر پیل کوي. د هند حکومت د 1 ارب روپو پر لګښت ولسمشر ټرمپ هرکلی کوي چې پکې د ځینو سړکونو پراخوالی، د هغو ښارونو ښایسته کول شامل دي چې ولسمشر ټرمپ به ورسي. له دې سره سره د لارو کوڅو پاکول، د لارو نه کوڅه ډب سپیلرې کول، د پلونو سمول، د دیوالونو رنګول او یو شمېر نور کارونه روان دي. دا ټول کارونه په هغو ځایونو کې ترسره کیږي چې ولسمشر ټرمپ به پرې تیریږي. چارواکو د هغو کچو آبادیانو د پټولو لپاره دیوال هم جوړ کړی چې پکې غریب خلک اوسیږي او د هند غربت ترې څرګندېږي. په دغه کار په ټولنیزو رسنیو ډېرې نیوکې هم روانې دي. د مشال راډیو د انګریزي سانګلي کې وزیر اعظم نریندر مودي او ولسمشر ټرمپ په موترا سټیډیم کې 1,25,000 کسانو ته وینا هم کوي. ولسمشر ټرمپ غواړي چې په روانو انتخاباتو کې د هغو خلکو ووټ حاصل کړي چې هندي نژاد امریکایي دي، په دغو کې زیاتره د ګجرات سره تعلق لري. ولسمشر ټرمپ سبرماتی آشرم ته هم ورزی چیرته چې مهاتما ګاندی اوسېدلی و. پر دویمه ورځ به ولسمشر ټرمپ نوي ډیلی ته ورزی او هلته به د سوداګرو او تجارانو سره خبرې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي اړیکو کې د تیر کال په مئی میاشت کې له هغې وروسته کړکېچ پیدا شو چې امریکا هند ته د سوداګرۍ په برخو کې د ځینو اسانتیاو ورکول بند کړل. بلخوا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هند ته د سفر وړاندې هند له امریکا نه د 150 سیهاک هلیکاپټرو اخیستل منظور کړل. د دغې بیه 2.6 ارب ډالر ده. له دې سربیره به ولسمشر ټرمپ له هندي چارواکو سره د پاکستان، افغانستان، منځني ختیځ او چین په اړه هم خبرې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دوګې په ایران کې د فروری 28 پارلماني انتخاباتو ذرایو شمیرو له عمل روان دي. تمه ده نن د فروری په 28 لومړی پیل اعلان شي او سبا د حتمي نتیجو اعلان وشي. په ایران کې پرون د پارلماني انتخاباتو پر وخت رای ورکولو وخت 2 ساعته زیات کړل شو. په دې اړه تفصیل د فرشتي جلال الدین اورو.
د ایران د پارلمان غړي علي وکیلی چې په ټاکنو کې د کاندید په توګه برخې اخیستلو منع شوی، پرون په تهران کې خبریالانو ته وویل په دې کلونو کې یو ناسم چلند دود شوی، رامنځته شوی چې که اصلاح نسي د وګړو تګ راتګ به هیڅ بدلون هم نه راولي، د تېروتنو رنګ به یوازې بدل شي خو د هغوی عمق به هم داسې پاتې شي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني په ابتدا کې د ډیرو منځدارو کسانو د کاندیدۍ پر رد نیوکه کړې وه، خو وروسته یې وویل چې ایرانیان برای په دې ګټلی سي چې د ټاکنو په ورځ ډله ډله له کورنو راوځي او د رای ورکولو لپاره انتخاباتي مرکزونو ته ولاړ سي. روحاني پرون په خپله هم رای ورکړه. ویل که خدای کول زموږ ولس به نوی ویاړ ترلاسه کړي او زموږ دښمنان به تر هر بل وخت زیات مایوس سي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي هم پر ایرانیانو غږ وکړ چې د رای مرکزونو ته ولاړ سي او ویل چې دا د خلکو دینی مسولیت دی. خامنئي وویل چې په ټاکنو کې ګډون به د ایران ملي ګټې خوندي کړي. د امریکا متحده ایالاتو د انتخاباتو په شپه د شورای نگهبان پر 50 لوړ رتبه غړو بندیز ولګول. دا هغه کسانو چې د کاندیدانو د څېړنې په ډله کې برخه درلوده او پریکړه یې کوله چې څوک د کاندیدۍ لپاره تایید شي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک ویل چې 15 ایراني چارواکي د دې لپاره تر بندیزونو لاندې سول چې د ایران خلکو ته اجازه نه ده ورکړي چې په آزادو او شفافو ټاکنو کې ګډون وکړي. د ایران شورای نگهبان د کاندیدانو د لیست چاڼه او غوره کولو د پریکړې دفاع وکړه او ویل چې تمه لري چې په ایران کې د رای ورکولو په شرایطو له برابرو کسانو په سلو کې 50 د هغه هیواد په 1.5 ولایتونو کې رای ورکړي. په ایران کې 50 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. خو د اسنا خبري اژانس په حواله پرون مخکې تر دې چې د رای ورکولو لپاره وخت تمدید شي، له هغو کسانو چې په شرایطو برابر و یوازې 15% خلکو رای ورکړی وي. په ایران کې رسمن یوه اونۍ وخت ورکړ شوی و چې کاندیدان کمپاین وکړي او د انتخاباتو تر ورځې 24 ساعته مخکې پر کمپاینونو بندیز لګېدلی و. په پاریس کې میشت ایراني سیاسي فعال علي کشتګر د ازادي راډیو او د ازادي اروپا راډیو د ایران برخي راډیو فردا ته وویل چې یوازې هغو کاندیدانو ته په ټاکنو کې د ګډون وخت ورکړ شوی و چې د خامنئي سخت ناتړ کوي او هغه ته وفادار دي. کشتګر وویل هغو کسانو ته چې پر رژیم یې انتقاد کړی اجازه نه ده ورکړ سوی چې په ټاکنو کې ګډون وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې خبریالانو او وکیلانو پر ټولنیزو رسنیو د بندیزونو خلاف د پاکستان پر مرکزي حکومت نیوکې کړې او غوښتنه یې کړې چې پر ټولنیزو رسنیو د بندیزونو قوانین باید اول پارلمان ته وړاندې شي او هلته دې ورباندې بحث وشي. دا خبره پرون دوی په کوټه کې یوې خبري کانفرنس ته وکړه. د دغې خبري غونډې حال ایوب ترین راکړي.
د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پی فیوجی له لوري ویل سوي دي چې دوی به کله هم د مرکزي حکومت له لوري پر ټولنیزو رسنیو د بندیزو پریکړه ونه مني. دوی د خبره تیر مازګر په کوټ کې یوه خبري کانفرنس ته کړې ده. په کانفرنس کې د خبریالانو د مرکزي او صوبایي مشرانو ترڅنګ وکیلانو او د بشري حقوقو د کمیشن غړو هم برخه درلوده. په دې اړه د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر ایډوکیټ راته وویل چې د خلکو سره د خپلې رایه د ورکول لپاره یوازې یوه لار پاته سوې وه، هغه هم حکومت اوس اخیستل غواړي.
نو موږ دا وایو دا رایټ باید کې ملاو سي خلک ته او دا لاس چې فریم سوي دي رولز بلډ سي باید کې پارلیمنت ته او پارلیمنت کې ډیبیټ سي، پارلیمنت ګوري سیاسي پارټیان کښېني او دا فیصله وکړي چې دا لا کې کم کم کمیان سو کم کم امینډمنټ غواړي او باقاعده یو نیګوسیشن سره یو کنسلټیشن سره دغه لاس باندې باندې عمل درآمد وسی.
خپل په دې اړه د پاکستان د ستري محکمې د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر او نامتو وکیل علي احمد کورد اډوکیټ وینا و چې دغه ډول ناوړه ګامونو د مخنیوي لپاره دوی به پر هر فورم باندې اواز پورته کوي.
نو ګورنمنت اوس دا باندې بیریږي کې بای دا دونه طاقتور یو میډیا دی، دا اگر نور په مشپرې شول نو صاف زره کې دا موږ ملک اصول جمهوریت نوم به واخو مګار ډول جمهوریت نشته.
پر دې مهال د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار زیاته کړه چې پر میډیا او رسنیو باندې غیر اعلانیا بندیزو په ضد به دوی د رواني میاشتې پر څلورویشتمه نیټه د بلوچستان اسمبلی و مخته یو احتجاجي کیمپ هم ولګوي، ځکه چې د دغه ډول حملیاتو څخه نه هیواز په هیواد کې دننه د ډېری خلکو روزګار ته زیان رسیږي، بلکې په نړۍ کې هم د پاکستان د بدنامۍ باعث ګرځي. بل لور ته د مرکزي حکومت لخوا ویل شوي دي چې ځینې قوتونه د ټولنیزې رسنیو د لارې په هیواد کې نه یوازې سیاسي ناکراري خپرول غواړي، بلکې د سیاسي مشرانو کردار کشي هم کوي. په دې ترڅ کې د حکمران جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند و مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی کله هم و خلکو ته د ټولنیزو رسنیو د لارې د مخالفینو د کردار کشي کولو اجازه نسي ورکولای.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. له سواته د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی وایي پښتو ژبه شناخت دی او ورباندې ویاړي. د فروری په یوویشتمه د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت یې مشال ریډیو ته په خپل ځانګړي استولي پیغام کې ویلي باید پښتو ژبه کې لږ لوست اهمیت ورکړل شي. عبدالحی کاکړ د نور تفصیل سره.
مون خو همیشه خپل په ژبه باندې ویاړ لرو او مونږ په کور کې پښتو وایو یو بل سره، او مونږ چې کله انګلینډ ته راغلي نو هغه ټیم کې عمرونه هم زموږ کافی کم وو. زما چې کوم کشر ورور دی هغه صرف اتو کال وو، خو مونږ دا فیصله کړې چې مونږ په کور کې همیشه پښتو ژبه کې خبرې کوو چې زمونږ پښتو هیره نشي. نو ټول بس وس پورې پښتو کې گپ شپ لګي او پښتو کې خاندي را خاندي. نو پښتو خو مونږ په دې ژبه کې لوی شوي یو، دا ژبه چې ده نو زموږ شناخت دی، دا زموږ مورنۍ ژبه ده، په دې باندې مونږ ډېر زیات ویاړ هم کوو. نو د دې ورځ دا مونږ ته د خپل د ژبې د اهمیت خبره کوي. دا ژبه چې ده دا مونږ ته یادوي چې مونږ ته پکار چې مونږ خپل ژبو له هم اهمیت ورکو، هغه زده کړو کو. او زه ډېره خوشحاله یم چې زه خپل په ژبه کې لوستلی شم، زه خپل په ژبه کې لیکلی هم شم. او زما والد صاحب چې نو هغوی خپل په سکول کې پښتو چې ده نو هغه په دریم څلورم او پنځم جماعت کې خواله، نو هغې د لاسه دا پاسیبل و چې ما پښتو کې لیکل او لوستل زده کړل. خو ډېر شی ماشومان ډېر شی زمونږ مشران چې هغوی په پښتو ژبه کې لیکل او لوستل نشي کولای، او دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. په کار چې مونږ خپل ژبه زده کړو، مونږ په هغې کې کتابونه وګورو، مونږ په هغې کې شاعري وګورو، مونږ په هغې کې خبرې اترې کوو، او مونږ هغه خپل زموږ چې کم را روان نسلونه دي هغوی ته وښیو. او دا پښتو ژبه چې دا مونږ خپل په خپل کلچر او خپل تاریخ کې دا مونږ ژوندی وساتو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په اسلام آباد کې پرون یو د ودانې ادبي میله پیل شو چې مقصد یې د مورنۍ ژبې په اهمیت خبرې او د یو بل تجربو زده کړه کول دي. دا د پښتو په ګډون د پاکستان د یو شمېر نورو ژبو ادبي میله ده چې ورته د نورو ژبو لیکوالانو، پوهانو او ادیبانو ترڅنګ د پښتو ژبې شاعرانو او لیکوالانو هم ورغلي دي. تفصیل سراج زهیر راکړي.
په اسلام آباد کې په پی این سی ای یا په نیشنل کونسل آف آرٹس کې د غیر سرکاري تنظیم انډس کلچر فورم په بندوبست دغه درې ورځنی ادبي میله د فروری په یوویشتمه پیل شوه. په دې ادبي میله کې د پښتو په ګډون د پاکستان د نورو پنځلس ژبیو لیکوالان، شاعران، پوهان او ادیبان ګډون کوي، او پکې تر د نهو پورې د پښتو ژبې د کتابونو مخکتنه هم کیږي. په دې میله کې ګډونوال د پښتو ژبې شاعر او ادیب اقبال حسین افکار مشال ریډیو ته وی د دارن میلو او پروګرامونو په جدوی خپل فکر نورو خلکو ته رسولی شي.
دا سه میله چې رنه دا ډېر زیات ضروری دي، او دا خو په غیر سرکاري توګه دا پکار دی چې سرکار هم دغه شانتي میله جوړ کړي، او پاغه کې را پاکستان نه مختلفو قومیتونو شاعران دیوان را ټول کې جدي او زکینی یو بل ووري د یو بل نظام خبر
یو بل لیکوال ایاز الله ترکزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
دا کوم پروګرام چې د انډس کلچر والا جوړ کړی دی دینه پښتو ادب ته به ډیره زیاته فائدہ ورسی هغه فائدہ دا ده چې پښتو لیکوال به د نورو ژبو نه خبر شي ای چې کوم ترجمه شوی دی هغه به وګوري ای ته به د نورو ژبو پته ولګي نو هغه پښتانه به لګي شي د هغه د سندۍ د بلوچۍ د سرایکۍ د ټول چې وګوري هغه به خپل ژبې ته واړي نو دا فائدہ به تنه ډیره زیاته پښتو ته ملو شي
وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف نور وزیرانو بیا بیا د دې خبرې تکرار کړې چې د دې حکومت د سیمایزو ژبیو په پرمختګ او ودې باور لري او د دې د ودې لپاره اقدامات کوي سیرت ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو پرون د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت د سوات په منګوره خوازاخیله کابل او رحیم آباد کې ځایي ادبي ټولنو او سیاسي ډلو جلا دستوري وکړي په دستورو کې د مورنیو ژبو پر اهمیت خبرې وشوې د دې دستورو حال نیاز احمد خان راکړي
په منګوره کې د سوات پښتو ادبي کلتوري نړیوالې جرګې تر سوري لاندې شاعرانو او ادیبانو واکوکړو د ټولنې مشر دریاب دولتخیل ویل چې دوی د مورنو ژبو لپاره راوتلې دي
په نړۍ کې شپږ زره او نه سوه ژبې تقریبا ویل کېږي په هغې کې پنځه سوه شپاړس ژبې ورکې شوې د هغې وجه دا ده چې دغې ژبو شاعرانو ادیبانو په حکومتي سطح هغې ته څه حیثیت نه دی حاصل اسلامي جمهوریت پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا د واکمنو نه پر زور غوښتنه کوم چې زموږ مورنۍ ژبه دې په خصوصي توګه د پښتو په نصاب کې تعلیمی ادارو کې لازمی وګڼل شي
دغه رنګه تحصیلي کابل گالوچ کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا دستورا او مشاعره وشوا چې پکې په سلګونو خلکو ګډون وکړو دستورې ته د کالج استاد پروفیسر فضل سبحان ویل چې خپل جواب د قام څخه اغستل د قام حق وحل دي
چې هغه د خپل جب نه واقف نه دي هغه د خپل کلتور نه واقف نه او د خپل اجتماعي حبیدی نه د خپل تاریخ نه واقف نه خپل وسایل نه واقف نه نو چې د خپل وسایل نه د خبر چې د څومره شتمن يم د څومره مالدار يم نو چې د خپل وسایل نه خبر او د خپل بابا د تاریخ نه نه خبر نو چې کم حاکم راغله ده او هغه د سپړاوي او هغه د سپ دماغ وګدي او هغه د سوي د هغه سګي منوان قبلې
په دغه مقاده سرسینه سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال علي خان امید د پښتنو اتلانو په اړه وګد نظم وړاندې کړو چې پکې هغه وایي
ز خپل قام خپل ملت ماین يم دا تلانو پازمت ماین يم ز ژوند پرست يم سندر غواړم پیغل زلمی خپل باغ نر غواړم زدستر راحت زاخیلی بچیم زدد خاوری حلالی بچیم بشمیر استر استر اتلان لرما او د تاریخ پانو کی خپل شان
د دستورې په اخیره کې د قرارداد په شکل کې د دولت څخه غوښتنې وکړې شوې چې د خیبر پښتونخوا په صوبه کې د پښتو ژبه د نصاب برخه ګرځولو سره سره د دولت ژبه هم وګرځولې شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکا ده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو نو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته ته کو سلفي وسره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور وہ لگاوا
او می لگاو لو جی
گورگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم د خبرونې په دې برخه کې ورزو ننګرهار ته او په ننګرهار کې د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې د سولې په نوم د کرکټ ټورنمنت چلی کابو دوه اونۍ وړاندې پیل شوی و پای ته رسېدلی دی په دې ټورنمنټ کې د شینوارو او مومندو لسو ولسوالیو د کرکټ ټیمونو برخه لرله نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد راکړي
د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ چې ډیورنګ کرښې ته څیرمه پرته ده د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې ډېرې برخې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وي خو د تیر یوه کال راهیسې چې په دې ولسوالۍ کې امن راغلی د سیمې خلک خوشحاله دي او د نورو بوختیاو تر څنګ یې ورزشي لوبو ته هم مخه کړې ده کابو دو ونی وړاندې په دې ولسوالۍ کې د سولې او افغانیو د ترویج په موخه د لسو ولسوالیو د کرکټ ټیمونو ترمنځ ټورنمنټ پیل شوی و چې د فبروري په 21 نیټه پای ته ورسید. د ټورنمنټ پایلوبه د ډکی او لالپوري د ټیمونو ترمنځ وشوه چې د لالپوري کرکټ ټیم په دې وتوانېدو چې په 12 اوورونو کې د ډکی ټیم ته د 120 منډو په پوره کولو سره ماتې ورکړي. د لالپوري ولسوالۍ د ځوانانو ټولنې مشر رومان نادر مومند وویل د کرکټ د ټورنمنټ له جوړېدو یې موخه دا وه چې د سولې پیغام ته انعکاس ورکړي.
د نامنیونه نور تنګ راغلي و، مونږ سوله غواړو په هره برخه کې چې مونږ به د سولې پیغام کاغه د هر هغه نه مونږ ورته انعکاس ورکوو. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دغه ټورنمنټ چې د سولې په نوم نومول شوی دی، مونږ د دې ټورنمنټ نه مقصد د سولی غږ ته انعکاس ورکول دي.
د شاهد په نوم یو تن خوشاله و چې په سیمه کې له اوږده کلونو ځنډ وروسته د کرکټ سیالۍ او نور فلاحي کارونه پیل شوي.
حکومت نه اړي رضایت من نه کو، ځکه مخکې له دې نه دلته امنیت ډېر زیات خراب و. حتی خلکو نه شو کولی چې ولسوالۍ مقام نه دي خو مخته راشي چې ویلی شو 100% امنیت دی، خلک ډېر راضي دي. او دغسې لوبې هم چې د ځوان اتفاق اتحاد دپاره په لاره اچول شوي دي. همدا کې د لا ښه امنیت غوښتونکي و چې باید لالپور ولسوالۍ ته نور هم کار وکړي.
تیر یو کال رئیسی چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي، د افغانانو سولې ته امیدونه ډیر شوي او د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې ځوانان د غونډو او مشایرو ترڅنګ سپورتي لوبې هم د سولې له نوم سره نوموي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په 10:00 بجو،
د سولې پر لور
په پاو کم 11 بجو،
جمهوری غګونه
په پاو کم 1 بجا،
د مسافرو غړی
په 1 بجا،
هارون باچا هنري غړی
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم 5 بجو.
مشال ریډیو ته وګورئ اوس د خبرونو لنډیز. دانی ساجم الله ورو
تمه ده چې امریکا او طالبان د فروری په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په بیان کې ویل چې په دې نستي اونیو کې امریکایي استازو د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په مشوره په دوحا کې له طالبانو سره خبرې وکړې او په دې متفق شول چې طالبان به په ټول افغانستان کې په تشدد کې مهم کمی راولي. د افغانستان ولسمشر پرون په ټول هیواد کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې په وسلوالو طالبانو حملې بندې کړي. د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بېګا شپې له 12 بجو نه د فروری تر 9 به په ټول افغانستان کې تشدد کم وي. د خیبر پختونخوا د بونیر په سلارسو سیمه کې نن د ماربلو کان پریوتو په پیښه کې د مړو شمېره 9 ته رسیدلی. د بونیر مرستیال کمشنر محمد خالد نن مشال ویډیو ته ویل چې په پیښه کې 15 کسان زخمیان شوي هم دي. عوامي نېشنل ګوند د مارچ په 10 لویه یا ګرینډ جرګه را بللی چې پکې به د پښتنو په مسلو خبرې کیږي. د ګوند صوبایي مشر امل ولی خان مشال ریډیو ته ویل چې د پښتنو د یو شمېر مسلو د حل لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غورڅنګونو په مشاورت یوه متفقه تګلاره جوړوي. د ناکنه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف تر جون میاشتې پورې پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې ده. اف ای ټی ایف پرون په یو بیان کې ویلي چې د 2013 کال له جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا له تراګرو سره د مالي مرستو مخنیوي او منی لانډرنګ په اړه په یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی. نن د روغتیا چارواکو ویلي چې په ایران کې د کورونا وایرس له وجې یو بل تن مړ شوی چې ورسره په دې هیواد کې د یاد وایرس له وجې د مړو شمېره 500 ته رسیدلې. بلخوا سعودي عرب ویلي چې خپلو وګړو او هلته میشتو خلکو ته د کورونا وایرس له وجې ایران ته راتګ اجازه نه ورکوي. په اټلي کې بیا یو تن د کورونا وایرس له کبله مړ شوی ده. په داسې حال کې ده چې کورونا وایرس په چین کې له 3300 نه ډیر کسان وژلي. دا په اروپا کې لومړنی تن دی چې د کورونا وایرس له وجې مړ شوی.
هم دې سره د مشال ریډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان دی. انیس اجمل او تکنیکی ملګری نو درې ته اجازه راکړم. په دې سبب تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. هر چرته چې خاط آباد او بریالي اوسئ.